라디오. 라디오 아사디.
سلام ستړي مشي د سهار 15 بجې دی او سهار مو بخیر تاسو مخه کلاس ته راټیو نه اوري دا سارنه خبري مجله په خبرونو پیلو دا ترانسپورت د طالبان د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په ولایتونو کې د اورښتونو او سیلابونو خبرداری ورکړی دی. د ریاست پرون پنجشنبه په یو خبر پاڼه کې ویلي په بدخشان، نورستان، کونړ، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونو کې نن جمعه د شدیدو بارانونو او سیلونو د راوتو احتمال شته. په خبر پاڼه کې په مختلفو سیمو کې د اورښتونو اندازه د 15 تر 150 ملي مترو پورې اټکل شوې ده. د خبرداری په داسې حال کې ده چې په تیرو څو ورځو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې اورښتونه او سیلونو خلکو ته زیانونه رسولي او له امله یې په ځینو سیمو کې لارې بندې شوې وې. بریتانیا وایي په روان میلادي کال کې د هیواد ته د غیر قانوني کډوالو په ورتګ کې زیاتوالی راغلی دی. د هغو شمېرو له مخې چې پرون پنجشنبه د اګست 28 خبرې شوي ښیي چې د دې کډوالو لویه برخه افغانان جوړوي. د فرانس پرس خبر ایجنسی د راپور له مخې بریتانیا په دې موده کې 13,409 کډوال ثبت کړي چې د تیر کال پرتله 13% زیاتوالی ښیي. د ټولو هغو کډوالو له ډلې چې تر جون میاشتې پورې بریتانیا ته رسیدلي 13% افغانان دي. ورپسې ایرانیان 13%، ویتنامیان 10%، ترکان 10%، او سوریایان هم 9% ښودل شوي دي. بریتانیا له 2018 کال راهیسې د هغو کډوالو د شمیر ثبتولو پروسه پیل کړې چې له غیر قانوني لارو ورځي. له هغې مهال راهیسې له 133,000 څخه زیات کسان بریتانیا ته داخل شوي چې 70% سړیان او د ټولې یوه پر 15 برخې هم لا 13 کلونو کم عمره ماشومان ښودل شوي دي. د افغانستان د کورنیو محصولاتو او تولیداتو یو نندارتون په کابل کې پرانیستل شو. د طالبان د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزارت پرون پنجشنبه په خپل ایکس پاڼې پخوانی ټویټر لیکلی د افغانستان د کامیابۍ او اقتصاد پراختیا په نوم دې نندارتون کې 310 غرفو کې محصولات د 4 ورځو لپاره نندارې ته ښودل شوي دي. لاسي صنایع، وچه میوه او قیمتي ډبرې چې د افغانستان کورني مهم تولیدات بلل کېږي په دې نندارتون کې ښودل شوي دي. دغه نندارتون داسې مهال پرانیستل کېږي چې په دې هېواد کې د کورنیو تولیداتو د پلورو د بازار د کمښت په اړه تل شکایتونه موجود وي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی له روسیې او اوکراین څخه غوښتل چې ژره تر ژره دی د سولې لار ونیسي. مودی دغه غوښتنه کیف ته تر سفر مخکې پرون پنجشنبه له پولند څخه د کتنې پر مهال وکړه. نوموړي په وارسا کې د پولند د ولسمشر په ګډون د دې هېواد له یو شمېر چارواکو سره لیدنې کتنې ترسره کړې. پولند ته د مودی دا سفر له 45 کلونو وروسته ترسره کیږي. ښاغلی مودی په وارسا کې وویل چې هند پوره باور لري چې هېڅ ستونزه د جګړې له لارې نشي حل کېدای. وزیت کړی ده چې هېواد د سولې او ثبات د ژر تر ژره بیرته د کېدو لپاره د خبرو اترو او ډیپلوماسۍ ملاتړ کوي. دا به له کله چې د هند او اوکراین ترمنځ دوه اړخیزې اړیکې ټینګې شوي په څه باندې 150 کلونو کې کیف ته د هند د یو مشر لومړی سفر وي چې ترسره کوي. او دراپورونو له مخې د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې سیایی رئیس ویلیام برونز له مخکې په یو نه اعلان شوي سفر کوسوو ته تللی دی. ښاغلی برونز چې روانه اونۍ یې له بوسنیا هرزګوینا څخه لیدنه ترسره کړې پرون پنجشنبه د کوسوو د جمهوري ریاست ودانۍ ته د ننوتو په حال کې لیدل شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو یو چارواکی د روانې اونۍ په پیل کې د آزادې اروپا ازادي راډیو تایید کړی و چې برونز ساریو ته رسیدلی او له خپل بوسنیایي سیالانو د جمهوري ریاست له چارواکو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره لیدنې کتنې ترسره کړې دي. ویل کېږي چې ښاغلی برونز کوسوو ته له رسیدو مخکې بلګراد او شمالي مقدونیا ته هم سفر کړی و. خبرونه مو واورېدل. وړاندې سره دا مطالب واورېدلی شئ. اروپای ټولنی د طالبانو په هغه پریکړې خواشینی ښودلی چې افغانستان ته یې د ریچارډ بینټ پر سفر بندیز لګولی دی. وړاندې به په دې اړه درته نور جزئیات ولرو. وروستۍ ورښتونو په افغانستان کې له هم خلکو سره څه کړي دي؟
ټوله د هوټل برخه لاندې یو طرف ته وړی دی او سامان یې مړی دی. هغه اشپزخانې چې کومه انګیټې ورته یي دا کوم کې چې یو سیخ اوریته او غوښه پخېږي دغه سره د کړیانو سیخانو جنریټرو هغه یې مړی دی.
د دې تر څنګ افغانستان کې او له افغانستان نه د باندې هغه کسان چې په دې وروستیو کې بېرته افغانستان ته راستنېږي د کډوالو وضعیت ته به هم تم شو. هلمند ته به هم سر وښکاره کړو. د ښوونځي و چې هلته پکې زده کوونکي درس وایي له حال هم ځان خبر کړو.
نه قلم لرو، نه کتابچه لرو، نه تختې لرو، نه بستې لرو. یو ساونی په هغه کې 200 نفر اوبه چړي، نه تشناب لرو. دا شان په کوره نیولې دا فرش تختې.
له دې سربېره د طالبانو د مشر د هغه قانون په اړه باندې چې نوی تصویب کړی وروستۍ جزئیات درکړو. له دې سربېره نړیوال موضوع ته به هم تم شو. نور مطالب هم شته. ملتیا مغاړه
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا هم ستړي مشه په دې خبرې مجله کې موزه فریده سیال د قادر جلالوف د تخنیکي چارو په سمبالښت قربانۍ یو. اروپایی ټولنې د طالبانو پر هغې پریکړې ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده چې افغانستان ته یې د دې هېواد د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ له ورتګ څخه منع کړی دی. د دې اتحادیې د بهرني سیاست د دفتر له طالبانو غوښتي چې دغه پریکړه بیرته واخلي. تفصیل په دې راپور کې.
اروپایی ټولنې افغانستان ته د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ پر ورتګ د بندیز په اړه د طالبانو پر پریکړې ژوره خواشیني څرګنده کړې او له طالبانو یې غوښتي دي چې پر دې پریکړې له سره غور وکړي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست د مشر د دفتر ویان پیټر استانو پرون پنجشنبه په خپله ایکس پاڼه پخواني ټویټر کې همدارنګه له طالبانو غوښتي دي چې ریچارډ بینټ ته اجازه ورکړي چې د راپور او اسنادو د چمتو کولو لپاره هیواد ته له خنډ پرته لاسرسی ولري او هم ورسره بشپړه همکاري وکړي. په بیان کې همدارنګ ویل شوي چې اروپایي ټولنه د هغې د ماموریت او کار بشپړ ملاتړ کوي چې پکې د افغانستان له اوسنیو واکمنانو سره د دې هېواد د نړیوالو مسؤلیتونو په پوره کولو کې همکاري هم شامل ده او زیاتوي دا د یوه داسې افغانستان د جوړولو لپاره مهمه ده چې هم په خپله او هم له ګاونډیانو سره په سوله کې ژوند وکړي. تر دې مخکې د بشري حقونو د څار سازمان هم د طالبانو دغه اقدام غندلی او هغه شرمونکی بللی و. د دې سازمان د آسیا د برخې مشرې ایلن پیرسن د چهارشنبې په ورځ په یو بیان کې ویلي چې افغانستان ته د بینټ پر سفر د طالبانو بندیز باید د بشري حقونو د سرغړونو د مستند کولو او ځواب ورکولو په برخه کې د نړیوالې ټولنې اراده پیاوړې کړي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د سیشن بی پورز د افغانستان له خصوصي رسنۍ تلو نیوز سره په مرکه کې تایید کړ چې پر ریچارډ بینټ ای افغانستان ته په ورتګ بندیز لګولی او هغه ځکه چې د په خبره نوموړي د افغانستان ضد تبلیغات کول. خو ریچارډ بینټ چې د 2022 کال په اپریل کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا لخوا د افغانستان د بشري حقونو لپاره ځانګړی راپور ورکوونکی ټاکل شوی د طالبانو د دغه بندیز په وړاندې غبرګون کې ویلي چې د په دوامداره توګه د افغانستان له واکمنانو سره د یوې شفافې ښکېلتیا هڅه کړې. د خپل مسؤلیت له مخې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه مهمه ارزونه وړاندې کړې او د ښهوالي لپاره مشخصې عملي سپارښتنې او هم د تخنیکي مرستې وړاندیزونه کړي دي. د هغه په خبره چیرته چې د نظر اختلاف وي رغنده خبرې اترې د حل یوازنۍ لاره ده. نوموړي په یوه بیان کې همدارنګ ژمنه کړې چې له دې سره سره به په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو مستند کولو ته دوام ورکړي. ښاغلی بینټ له دې مخکې ویلي و چې په افغانستان کې له ښځو او نجونو سره د طالبانو سخت چلند د بشریت ضد جنایت سره انډول بلل کېدای شي. داسې طالبان به د نړیوالو غوښتنو ته غاړه کېږدي او افغانستان ته د ریچارډ بینټ پر ورتګ د بندیز پریکړه به بیرته واخلي. د سیاسي او حقوقي چارو پوه او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي پخوانی استاد نصرالله ستانکزی ډېر هیله من نه دی. هغه بیګا ازادي راډیو ته وویل چې که طالبان دا کار هم وکړي ښایي امتیاز ترلاسه کړي.
زه فکر کوم چې په سادګۍ به طالبان له خپل دغه پریکړې یا تصمیم نه وانه وړي، مګر دا چې د دغه تصمیم نه په استفادې سره له نړیوالې ټولنې نه څه امتیازات واخلي خواهی دی سیوسی ولی تجربه خودلی پا تیره بیا دو دوهی دی وند پی ارتباط طالبان و موزگیری دست و چی وی حتی اجندات تغییر برک دای و تجربه ده چخواهی طالبان تر استفاده او کی
دای طالبان و حکومت افغانستان دی بشری قانون لپاره دی ملګرو ملتونو دغه مهم چارواکی داسې مهال دی هیواد ته له ورتګ څخه منع کوي چې له بشري حقونو په تېره د نجونو او ښځو له حقونو څخه د دوی سرغړونې یوه له هغو مهمو مواردو ګڼل کیږي چې د نړیوالې ټولنې لخوا یې د دوی د حکومت د په رسمیت پیژندلو مخه ډپ کړې ده. طالبان په خپلې څه باندې درې کلنه واکمنۍ کې له شپږم ټولګي پورته نجونو له ښوونځیو او پوهنتوني زده کړو راګرځولي او پر ښځو د نورو بندیزونو تر څنګ هغوی په ډېرو غیر دولتي موسسو او دولتي ادارو کې له کار کولو منع کړي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم وایي په افغانستان کې وروستۍ سیلابونو د مرګ ژوبلې او مالي زیانونو سربیره په شمال او ختیځ کې شاوخوا زرو کورونه زیانمن کړي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د وروستۍ سیلابونو له کبله د اوختي مرګ ژوبلې په اړه د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم وایي د افغانستان په شمال او ختیځ کې وروستۍ سیلابونو په بیلابیلو ولایتونو کې شاوخوا زر کورونه زیانمن کړي دي. د ادارې پرون چهارشنبه د اګست میاشتې 28مه په خپل ایکس پاڼه کې د یو بیان په خپرولو سره ویلي چې وروستۍ ورښتونو له کبله د مالي زیانونو سربیره مرګ ژوبله هم اوختي، خو زیات جزئیات نه دي ورکړي. خو د راپور له مخې روانونې د کابل، غزنی، پنجشیر، ننګرهار، میدان وردګو او یو شمېر نورو ولایتونو کې د سیلابونو د راوتلو له امله درې تنه مړه او نه تنه نور ټپیان شوي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان وړاندې په بیان کې ویلي چې د دوی ټیمونه او د بشري مرستو د رسولو نور شریکانې د پیښې ځای ته رسیدلي څو د اغېزمنو کورنیو ارزونه او مرسته وکړي. د ننګرهار او غزنی په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې زیانمن شوي کورنۍ وایي چې دوی ته سخت مالي زیانونه اوښتي، خو ادعا کوي چې تر اوسه ورسره هیڅ ډول مرستې نه دي شوي. د ننګرهار په شینوار ولسوالۍ کې د یوه رستورانت خاوند لاهورجان شینواری وایي چې د ده رستورانت د سیلابونو له امله ویجاړ شوی او ګڼ مالي زیان ور اوښتی دی.
ټوله د هوټل برخه لاندې یو طرف ته وړی دی او سامان نه مړي دی. هغه اشپزخانې چې کومه انګیټۍ ورته وي، دا کوم کې چې یو سیخ اوریته او غوښه پخېږي، دغه سره د کړیانو او سیخانو او دغه انګیټۍ هغه مړی ده. او لاندې موږ جنریټر لګولو د هوټل دپاره، هغه جنریټر هغه مړی دی. نو اوس نه شو کولی تقریبا تر 5 ورځو پورې چې مطلب میلمانه راشي او دلته یقین یا روټۍ وخي. یاره څه مرسته خو نه ده شوې. نو الله دا وکړي چې کومه طرفه الله رقم رحم وکړي چې کوم طرفه مرسته وشي، خو خو تر اوسه کومه مرسته نه ده شوې.
د ننګرهار ولایت د مرکز جلال آباد ښار اوسیدونکی احمد وایي چې تېره شپه هم د سیلابونو له امله د خلکو کورونه ویجاړ شوي دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د جلال آباد ښار په اومه ناحیه کې د چکو په سیمه کې خلکو ته ګڼ زیانونه اوښتي دي. بلخوا د غزنی په ګډون د افغانستان په شمال کې هم سیلابونو خلکو ته زیانونه اړولي دي. د پروان ولایت اوسیدونکی عبدالوحید په دې اړه ازادي راډیو ته وایي
زما د ورور د کور دیوالونه ونړېدل، یو کور هم نړېدلې، ظرفونه او فرش هم سیلابونه یوړل. که د ریاست له لورې مرسته وشي څو ظرفونه او فرش واخلي، بیا هم خپل کور بیا ورغوي.
د رواني اونۍ د اګست په 13مه د میدان وردګو ولایت په بهسود ولسوالۍ کې هم سیلابونو خلکو ته درانه زیانونه اړولي وو. د زابل ولایت سیمه ایزو سرچینو هم ازادي راډیو ته وویل چې دغه ولایت په درې ولسوالیو، نوبهار، شملزو او ارغنداب کې سیلابونو درانه زیانونه اړولي دي. هڅه مو وکړه چې د سیلابونو د وروستۍ شمیرې او له زیانمنو سره د مرستې په اړه د طالبانو د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت نظر هم واخلو، خو د دغه وزارت ویان جانان سایق د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یونیسیار د اګست په 11مه ویلي وو هغه افغانان چې د اقلیمي بدلون له څپې زیانمن شوي لا ډېرو مرستو ته اړتیا لري. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری همداراز په افغانستان کې د طبي پیښو په اړه په خپرې شوې اعلامې کې ویلي وو چې زیانمن شوي خلک د خیمو، سرپنا، رواني سلام مشورو او روغتیایي خدمتونو سربیره نورو لومړنیو مرستو ته هم اړتیا لري.
وړاندې به د نړۍ له مسایلو مو هم خبر کړو، خو سرزو هلمند ته. د هلمند ولایت د دیشو ولسوالۍ اوسیدونکي ادا کوي چې سیمې یې امن شوي خو ماشومان یې له زده کړو بې برخې دي. ورزو تفصیل له سیمې په دې راپور کې اورو.
ولسوالۍ دا د هلمند ولایت د دیشو ولسوالۍ ماشومان دي چې د یوې تخریب سوي ښوونځي د ودانۍ مخې ته تر شنه اسمان لاندې د دیوالونو سیرو ته پر یوه زاړه فرش کتار ناست دي او زده کړې کوي. د دې ماشومانو پلرونه وایي د تېر جمهوري نظام پر مهال د جګړو له امله ماشومان له زده کړو بې برخې وه، خو اوس چې جګړې پای ته رسېدلي ښوونځیو ته د طالبانو د حکومت د نه پاملرنې له امله یې ماشومان له زده کړو بې برخې دي. د یادې ولسوالۍ اوسېدونکي جان آغا وایي
د دیشو ولسوالۍ یو داسې ولسوالۍ ده چې په تېر نظام شل کلن نظام کې په جمهوریت کې دلته هیڅ خدمات نه دي سوي، هیڅ دلته چې څنګه د انسانانو سره باید کم خدمات سوي وي، یا مکاتب یا مدارس یا نور کم خدمات چې دي هیڅ خدمات نه دي سوي.
د یادې ولسوالۍ یو بل اوسېدونکي عبدالقادر وایي د طالبانو حکومت باید د دیشو ولسوالۍ د خلکو ستونزو ته رسیدګي وکړي.
کشران ټول بې تعلیم دي، داسې نسته چې کشران کې ځان سواد ولري چې دا د ګرسره زموږ په ولسوالۍ کې ګرسره نسته مکتب په باره کې مکتب ګرسره نسته.
د دیشو ولسوالۍ یو شمېر هغه ماشومان چې له زده کړو بې برخې دي د طالبانو له حکومته غوښتنه کوي چې ورته په سیمه کې د ښوونځي جوړ کړي او د زده کړو امکانات یې ورته برابر کړي. نوید او جاوید وایي
نه قلم لرو، نه کتابچه لرو، نه تختې لرو، نه بستې لرو، یو ساونې په هغه کې 200 نفر اوبه چړي، نه تشناب لرو، دا شان په پوه رانیولی دا فرش تختې د هغه قلم کتابچې دا شان لرو.
موږ ډېر وخت دا شل کاله کېږي چې دلته شی نه و، نه ښوونځي و، نه مکتب و شی لرو. نو موږ د دې سره دا غوښتنه لرو چې موږ د قلمان کتابچې و قلمان دا شان مشترک.
بلخوا په هلمند ولایت کې د طالبانو د حکومت د پوهنې رئیس مولوي محمد یواز انصاری هم د دیشو ولسوالۍ د خلکو ستونزې مني، خو عینې وازی د دیشو ولسوالۍ ماشومان له عصري زده کړو بې برخې دي، بلکې د دغه ولایت د ټولو لرو پرتو ولسوالیو ماشومان له عصري زده کړو څخه محروم پاتې دي.
هو بالکل دا په ځای ده، د دیشو ولسوالۍ نه بلکې د هلمند لری ولسوالۍ له عصري زده کړو څخه ټول محروم پاتې دي. د اوس لپاره انشاءالله د موږ ټول هلمند ولسوالۍ ته 1300 تشکیل په نظر کې نیولی دی، هغه د دې سقوط مکاتب پال کو دیشو ولسوالۍ تمام شپږ شپېته بستونه هغه اعلان ته ورکړي دي.
نوموړي زیاتوي چې په یادو ولسوالۍ کې د تېر جمهوري نظام پر مهال د یو شمېر ښوونځیو د ودانیو چارې پیل سوي وې، خو په خبره یې چې نیمګړي پاتې دي چې دوی به یې بشپړې کړي. دا څرګندونې پر داسې مهال دي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته د نجونو منځنۍ ښوونځي تړلي او په شته مکتبونو کې هم له زده کړو بې برخې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په داسې حال کې چې د مصر په پلازمینه قاهره کې په غزه کې د اوربند ټینګېدو لپاره د نړیوالو هڅې روانې دي، د اسرائیلو صدراعظم دفتر هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې اسرائیل دې ته نږدې شوی چې د مصر او غزې ترمنځ د یو کوچني دهلیز په اوږدو کې د نړیوالو ځواکونو له ځای پر ځای کېدو سره موافقه وکړي. تفصیل په دې راپور کې
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو پرون پنجشنبه هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې اسرائیل د غزې او مصر ترمنځ په کوچني کوریدور کې چې د فلادلفیا دهلیز په نوم پیژندل کیږي د نړیوالو ځواکونو د ځای پر ځای کېدو په اړه غور کوي او ښایي هغه ومني. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې د اسرائیل د صدراعظم دفتر په یو خبر پاڼه کې وویل چې نتانیاهو په دې اصولو ټینګار کوي چې اسرائیل به د فلادلفیا پر دهلیز کنټرول لري تر څو د حماس د بیا وسلول کېدو مخه ونیسي او هغه بیا ونشي کړی چې د تیر کال د اکتوبر د 8 په څیر جنایتونه بیا تکرار کړي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني هغه مهال د اسرائیل پر قلمرو په پراخ برید کې شاوخوا 1200 کسان ووژل او 2500 نور یې یرغمل کړل. د اسرائیل صدر اعظم له مصر سره د غزې پر دې نری پولې د نړیوالو ځواکونو له ځای په ځای کېدو سره د اسرائیل د موافقې په باب راپورونه داسې مهال ردوي چې امریکایي او اسرائیلي پلاو پرون پنجشنبه د مصر په پلازمینه قاهره کې د خبرو نوی پړاو پیل کړ. د دغو خبرو هدف دا دی چې د امریکا لخوا د وړاندې شوي اور بند په اړه اختلافات پای ته ورسوي تر څو په سیمه کې د حماس او اسرائیل ترمنځ باندې لس میاشتنۍ جګړې ته د پای ټکی کېښودل شي.
د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د مصر امنیتي سرچینو ورته ویلي چې مصري او امریکایي چارواکو په کتنه کې د هغو پلانونو په اړه خبرې کړي چې د مصر او غزې د پولې د امنیت پر ټینګښت څرخي تر څو په دې برخه کې یوه روغه جوړه ترلاسه شي. ټاکل شوی وه دغه وړاندیز د پنجشنبې د ورځې ناوخته د قطري پلاوي لخوا چې نن جمعه له دې خبرو سره یو ځای کیږي اسرایلي چارواکو ته وسپارل شي. مصر له متحدو ایالتونو او قطر سره له څو میاشتو راهیسې په غزه کې د یوه اوربند ټینګېدو او د اسرایلي برمتو د خلاصون لپاره ټکنۍ خبرې اترې مخته وړي. د اسرایل په غوښتنو کې یوه هم دا ده چې له مصر سره د نتساریم د دهلیز په اوږدو کې ځواکونه ځای پر ځای کړي چې دا کار له مصر سره د غزې مستقیمه اړیکه پرې کوي. اسرایل همدارنګه غواړي چې ځواکونه د مصر او غزې ترمنځ په حایلې سیمې چې د فلادلفیا دهلیز په نوم یادیږي او پر یوه اوربند سلاح کېدو هڅې له لوی خنډ سره مخامخې کړي هم کنټرول ولري. خو مصر او حماس غواړي چې اسرائیل خپل ځواکونه له فلادلفیا دهلیز څخه چې په می میاشت کې تر کنټرول لاندې راوستی لري کړي. اسرائیل وایي حماس له دغه دهلیز څخه په استفادې غزې ته وسلوال داخلوي خو مصر وایي چې قاچاقي لارې بندې کړي دي. په داسې حال کې چې په غزه کې د روانې جګړې د بندېدو څرک نه لګېږي د دې سیمې روغتیایي چارواکي وایي چې د اسرائیل په بریدونو کې له 40,000 څخه زیات کسان وژل شوي دي.
د طالبانو مشر د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون توشیح کړ. د طالبانو حکومت د عدلیې وزارت له لوري په دغه اعلان شوي نوی قانون کې د ګڼو نورو مسایلو تر څنګ د ښځو پر غږ او مخ لوڅولو هم بندیز لګول شوی. تفصیل په دې راپور کې.
پر افغان ښځو او انجونو د طالبانو د حکومت د محدودیتونو او بندیزونو په دوام تازه د طالبانو مشر ملا هیبت الله د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون په توشیح کولو سره د ښځو پر غاک او مخ لوڅولو هم بندیز لګولی دی. د طالبانو د حکومت د عدلیې وزارت له لوري د دغه اعلان سوي نوي قانون په 14مه ماده کې چې په رسمي جریده کې خپور کړی د ښځو د ټول بدن پټول لازمي بلل سوي او د قانون په ټکو د فتنې له ویرې د ښځو مخ پټول هم ضروري دي. دغه شان د ښځو غږ چې سندري نتونه او قرات پکې شامل دي په مجموع کې په زور ویل او رات بلل سوي دي. په دې ماده کې له کافرو او فاسقو ښځو څخه د مسلمانو او صالحو ښځو ساتر هم د فتنې له ویرې واجب ګڼل سوی او د ښځو اړوند ډېر نور موضوعات هم پکې راغلي دي. خو په افغانستان دننه یو شمېر ښځې او نجونې د طالبانو د قانون پر افغانانو په ځانګړې توګه پر ښځو سخت دریځ قیودات بولي. د کابل ښار او نیمروز ولایت وو اوسیدونکو د نوم نخ پرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
انسان یو آزاد موجود ده او تاسو په دې باندې ډول ډول قوانین چې د انساني فطرت سره په تضاد کې اوسي او پرې وضع کېږي نو ژوند هغه موږ چې سخت کېږي او زما په نظر باندې دا یوازې د دې لپاره ده چې د نړۍ کوم ځان ته اړول غواړي. د طالبانو حسنی حکومت کې خو ډېرې سختۍ راوړی دي په ښځو باندې. دلته اوسنی شرایط چې دی تفصیلا دلته موږ ډېرې سختۍ لرو او حجاب چې دی حجاب خو زموږ دی شکر موږ مسلمانان یو چې باید په حجاب واوسو.
د بشري حقونو سازمان د آسیا برخې مرستیالې هیدربار د طالبانو د نوي قانون نافذول په افغانستان کې بشري حقونو او د ښځو محدودول ګڼي او وایي چې طالبانو ته دا جرأت نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو ورکړی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
This latest order from the Taliban restricting the rights of women in
د طالبانو دا وروستی حکم چې د ښځو او نجونو حقونه نور هم محدودوي. د طالبانو د هغو ځپونکو فرمانونو دوام دی چې دوی په تیرو دریو کلونو کې صادر کړي دي. خو اوس داسې ښکاري چې طالبان په ځانګړې توګه د لا زیات قدرت او جرات احساس کوي او په ډېر شوق خپلې لارې ته دوام ورکوي. زه د هغه ملاتړ ته منسوبوم چې طالبانو په جون او جولای میاشتو کې د ملګرو ملتونو د دوحې د درېیمې ناستې د څرنګوالي له لارې ترلاسه کړ، ځکه ملګرو ملتونو هلته د طالبانو ډېرې غوښتنې ومنلې.
دینی عالم او د الازهر پوهنتون پخوانی استاد صلاح الدین سعیدی هم د ښځو اړوند په راپور کې د یاد قانون راخیستل سوي ټکي له اسلامي شریعت غلط مفهوم اخیستل ګڼي او ناسمي بولي.
د غیر مسلمان وی او اسلام ته راغلی دی دا د مسلمانانو د تماس پر بنیاد باندې راغلی. مسلمانانو ورته دعوت ورکړی دا چې د ښځې غږ د فتنه شي هر څه فتنه کېدلی شي، اما دا ممانعت په صدر د اسلام کې نه و. بیا وروسته نو دا تعبیر چې طالبان یې نه کوي سره د دې چې خپله طالبان مشروع نه دي، دا تعبیر خطا غیر اسلامي او ناروا تعبیر دی.
دا په داسې حال کې ده چې ډیری طالبان د الازهر پوهنتون او د شرعي فتواو د غستر اسلامي مرکز سره موافقه دي. د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر په نوي نافذ سوي قانون د غشان په نارینه و هم ځینې بندیزونه لګیدلي، لکه ګیره نه خریل، د اسلامي شریعت پر خلاف د ویښتانو نه جوړول، د کمپیوټر او موبایل غلطه نه کارونه او د نورو مواردو ترڅنګ د غشان په جماعت د لمونځونو په ادا کولو ټینګار سوی دی. په قانون کې راغلي چې د امر بالمعروف محتسب بینوتا د غنو نورو مکلفیتونو ترڅنګ صلاحیت ورکړل شوی چې لدې قانونه سرغړونکو ته توصیه وکړي مالی تعزیر او لیو ساته تر درې ورځې په عمومي بندخونو کې وساتي او په پای کې هغه سزا چې د محتسب له لوري مناسبه وګڼل سي ورکړل سي، کوم چې د دغه قانون په ټکو محکمو پورې خاص نه وي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت چارواکو د روانې اونۍ د سې شنبې په ورځ په یو خبري ناسته کې وویل په تیر یو کال کې 13,000 کسان د غیر اخلاقی اقداماتو په تور نیولی او 280 طالبان د ګیرې نه پریښودو په خاطر له دندو لرې کړي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالی وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
څنګه ښځه یم؟ غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر څه د ازادي راډیو نه زده کړی دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، گاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورته غلې نو ما د ازادي راډیو ته د سرو نور مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
په خوست کې ورزشکاران همدارنګه د سپورتي کلبونو او فدراسیونونو استازي وایي دوی ته په هیواد کې د اساسي لوبغالو او په بهر کې د سپورتي سیالیو اسانتیاوې برابرې شي. دوی سپورت د خیر روغتیا لپاره مهم بولي او د ټولنې له ټولو قشرونو غواړي چې د خپلې خیر روغتیا لپاره د خپل امکاناتو په چوکاټ کې تمرینونه کوي. په وروستیو کلونو کې په ځانګړي ډول په خوست کې د سپورت مینوال ډېر شوي. تفصیل می پادر پورکی.
خوستی ورزشکاران له اړوند دوی دارو غواړي چې دوی لپاره معیاري لوبغالي جوړ شي او د دې ولایت یو شمېر پیاوړ ورزشکارانو ته د ملي او نړیواله کچه د سیالیو زمینه برابره کړي. دوی زیاتوي په دې ولایت کې د ورزش په هره برخه کې تکړه استعدادونه شته، خو د دې زمینه ورته نه ده برابره شوې چې په نورو هیوادونو کې له خپلو سیالانو سره ولوبېږي او خپل هیواد ته ویاړنې راوړي. یاد سرګندونی خوستی ورزشکارانو د خار په آزادۍ مینه کې د آشهارا کراټه د تربیوي مرکز په پرانځونډه کې د یاد تربیوي مرکز مشر محمد یونس آهنګر وویل
ورزش برخې ادارې نه موږ غوښتنه دغه دوه چې د خپل ورزشکارانو ته زمينه د ورزش مسایده کې او د ورزش په برخه کې کومک وسره وکيو او د سره ترڅنګ په نړیوالو مسابقات ته تیار پېدو کې څومره دوړان دی موږ خپل مو یو پینځه لاس ورزشکارون چې د اسیایي لوبو د پوره کاندید شوی وو، کامیاب شوی وو. دوی متاسفانه چې هغه د بودیجې له امله چې موږ بودیجا په کافي شکل سره موږ ته ونه رسیدله.
خوستی ورزشکاران د سپورت په برخه کې هم د کلبونو او ورزشي فدراسیونونو په جوړولو کې د کیفیت مسله مطرح کوي. وایي که سپورت کې ځینې منل شوي معیارونه په پام کې ونه نیول شي، نه به ژر له هېواده د باندې د سیالیو چانس پیدا کوي او نه به یې بریاوې په برخه کېږي. خوستی ورزشکار رحمان ګل زیارمل وویل
او موږ خاروزنه لیدلې ده او د دوی په برکت ان شاء الله موږ چمتو یو چې په نږدې وخت کې ملي پېټونو ته هم واړه وکړو او ماته او ملي پېټونو وکړو.
په اوس وخت کې چې فزیکی کارونه او په پخو مزلونه لږ شوي او غذایي رژیم هم نه مراعاتېږي، خلک له داسې تکلیفونو رنج وړي چې درملنې لپاره یې ډاکتران یوازې ورزش توصیه کوي. میوند چې اوس یې ورزشي تمرینونو ته مخه کړې وایي
نو معلومه خبره ده چې کله د وزن زیات وي د شوګر وینو غوړ د امکانات ډېر وي، په هغه سړي کې چې چا وزن ډېر وي زه شکر الحمدلله کله چې زه کلب ته راغلم څو ورځې کې مې ډېر تغیرات لیدلي دي او په ځون کې ډېر ځون ښه احساسوم.
بل لوري ته د سپورت د برخې مسؤلین ورزش سره د خوست د اوسیدونکو او ځوانانو مینه په ډېرېدو ګڼي او زیاتوي چې په دې ولایت کې سپورتي اسانتیاو رامنځته کولو ته پاملرنه ډېره ده.
د خوست ورزشی عامر عطاولاشا کډوال ویل
ان شاء الله موږ به معیاري فوټبال سټډیوم سونا ترڅنګ د باسکټبال او د والیبال جمنیزمونه ان شاء الله لرو. دا چې هر کله کې په هیڅ ملک نه دی جوړ شوی نو ان شاء الله دلته مرکزی ځایونو کې به جوړیږي.
یاد دی وی په ورستیو کلونو کې د خوست زرګونو خلکو په ځانګړي ډول ځوانانو رزمي او غیر رزمي ورزشونو ته مخه کړي او ټولنې ته د سپورت په ډګر کې ځینې مخکښ کسان ورپېژندلي دي. خو بیا هم د دې ولایت ډېری ورزشکاران د تمرینونو او لوبو لپاره مناسب او لږ تر لږه هواره میدانونه نه لري.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دا پښتو خبری مجلې پای ته ورسیدو. د ری خبری مجلې لپاره مې همکار عبدل حمید حکیمی همدا شیبه په سټډیو کې دی. حکیمی صاحب ستړی مشه.
تشکر فرید جان.